افغانستان کې د سهار ته بجې سوې. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي رادیو بلې او ساته خبرونه پیل شو. اوري چې د افغانستان لپاره د واشنگټن ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد یو بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو غوښتنه مطرح کړې ده. تر خبرونو وروسته د دې او نور مطالبو تفصیل اوریدلی شئ. زلمی خلیلزاد د افغانستان په سولې کې د ایران رول زیان رسوونکی وباله. په ارزګان کې د جګړو له کبله شاوخوا زر کسان بې ځایه سوي. په ایران کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره به له ایران سره د خبرو هرکلی وکړي، خو ایران هڅه کوي چې په دې جګړه کې خپل دښمن یعنی امریکا ته ګوزار ورکړي. زلمی خلیلزاد پرون د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یوه آنلاین بحث کې وویل ایران غواړي تر هغو چې د دغه هیواد د واشنگټن ترمنځ یوه موافقه کیږي امریکا د افغانستان په جګړه کې په داسې حال کې شکیله پاتې سي چې له زیاتو لګښتونو سره سره یې نه ماتې او نه بریا په برخه وي. د پاینې حال کې وویل چې ایرانیانو ته پر دې مسله بلنه ورکړې چې په هغو غونډو کې ګډون وکړي چې د افغانستان پر راتلونکي کیږي. زلمی خلیلزاد خبرداری ورکړ چې امریکا به د ایران له ملاتړه هر هغه برخمنه ډله په نښه کړي چې د امریکا پر ضد اقدام کوي. د ارزګان چارواکي وایي د دې ولایت پر ګیزاب ولسوالۍ د وسلولو طالبانو د بریدونو په نتیجه کې شاوخوا زر کسان بې ځایه سوي دي. طالبانو په وروستیو ورځو کې د ارزګان په ګیزاب او دیروت ولسوالیو کې پراخې حملې کړې چې په نتیجه کې د راپورونو پر اساس دواړو لوریو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د ارزګان د ولي ویان زړګي عبادي په ګیزاب کې د جګړې له لاسه د بې ځایه سویو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا د زرو تنو په شاوخوا تبسمي کورونه لرو چې د شیران منطقې ته تللي، همداراز دایکنډي او ساحې ته تللي دي. په دې رقم کې څه دي مرکز کرینکوټ رسېدلي
سلګونه تنه نور په دیروت کې د خپلو مینو پریښودو ته اړ سوي دي. د ارزګان د ولي ویاند وایي چې کومانډو ځواکونه وربلل سوي چې ژر په ګیزاب کې هغه ساحې له طالبانو تصفیه کړي چې دې ډلې په وروستیو بریدونو کې نیولې دي. د پاکستان د ملي اسمبلۍ رئیس وایي افغان سوداګرو ته د ویزې د ورکولو په پالیسۍ کې بدلون به د دوو هیوادونو ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه وغوړوي. اسد قیصر دا خبره پرون د افغانستان له سرپرست سفیر رحمت الله قطره سره په کتنه کې وکړه. تیر اونۍ په کابل کې د پاکستان سفیر ویلي و چې یوه نوې پالیسي وړاندیز کړي چې پر اساس به په ځنګړي ډول افغان محصلانو، سوداګرو، پانګوالو او ناروغانو ته د ویزې شرایط اسانه کړي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ په لومړۍ مسابقه کې طوفاني هریرود وتوانی چې اباسین سپی لوبډلې ته ماتې ورکړي. د اباسین سپی د لوبډلې غړي وایي چې د روان ټورنمنټ لپاره کافي تمرین نه کړي. د طوفاني هریرود ټیم لوبغاړي رحمت الله خیرخوا چې په دې سیالۍ کې د خپل ټیم لپاره ګول وواهه وایي خوشاله يم چې د ټیم لپاره مې ګول واهم. مهمه نه و چې څو ګول وهي یا یې نه وهي، ټول یو لوبډله وو او له شمرغمو درې امتیازونه وګټل. دغه مسابقه په کابل کې د اتو ټیمونو ترمنځ پرون پیل شوه چې د اکتوبر تر 19 دوام کوي. ټاکل شوی چې نن شاهینی آسمایي له میوان اتلانو سره مخامخ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی یو ور بیا په سیمه کې د سولې د مخنیوي لپاره د ورانکارو عناصر په وړاندې خبرداري ورکړ. قریشی چې پرون د پاکستان په کابینه کې خبري کولې، د افغانستان د سولې په پروسه کې ورانونکو ته په اشاره وویل پر لپسې هوشیاري ته اړتیا ده چې د ورانکارو د هڅو په وړاندې د دې پروسې ساتنه وسی. قریشی ورانکاری په نامه یاد نه کړل. دا هم ویل چې د پاکستان د هڅو په نتیجه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري پر 9 موافقه وسوه. په ایران کې وربیا په کورونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو او ورڅخه د مړینو شمیر په زیاتېدو دی. د تهران ښار د شورا رئیس محسن هاشمی وویل له یوې میاشتې وروسته په پلازمینه کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې وربیا په زیاتېدو دي او اوس د ورځې 70 تنه په کورونا مړه کیږي. دا هم ویل چې پخوا هم په تهران کې په کورونا وایرس د مړینو شمیر د ورځې 100 تنو ته رسیدلی وو، خو وروسته د ورځې 49 ته راټیټ شو. په پاکستان کې وی محکمه د ډاکټر شکیل افریدی محاکمه یو ور بیا وځندوله. شکیل افریدی له هغه مهاله چې په 2011 کال کې د امریکا ځنګړو ځواکونو په بټاباد کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن وواژه بندې دی. ویل کېږي چې افریدی د واکسین للارې د بن لادن کور پیژندلی وو. افریدی د 2011 کال د مې پر 3 نیټه ونیول سو. پرون د پېښور د استیناف محکمې وویل چې پر دې قضیې به د روان سپتمبر له 1 غور پیل کړي. د افریدي مدافع وکیل قمر ندیم پرون ازادي رادیو ته وویل چې د د موکل محاکمه تر اوسه پورې 14 واري ځنډول سوی، ځکه چې دولتي څارنوال نه دی حاضر سوی. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او بریتانیا ممکن ژر د بیلاروس پر چارواکو د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته د اعتراض کوونکو د ځپلو په خاطر بندیزونه ولګوي. رویټرز خبری اژانس د څلورو چارواکو په قول چې نمونې نه دي څرګند کړي وایي چې دا درې هیوادونه شي نن دوی ورځې وروسته له دې د بیلاروس پر چارواکو بندیزونه اعلان کړي چې الکساندر لوکاشینکو په پټه د لوړې مراسم پر ځای کړل. اکثر لویدیځ هیوادونه د بیلاروس د ولسمشرۍ انتخابات له درغلي ډک بولي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب پرون ویل چې هیواد یې له امریکا او کاناډا سره په همغږۍ بندیزونه لګوي. شغلی راب دا هم ویل چې له واشنگټن او اوټاوا سره په دې اړه کار کوي. د استرالیا د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی توپ وهونکی دان جونز پرون په ممبئی ښار کې د زړه له سکتې وروسته د 59 کلونو په عمر ومړ. جونز د هند د کرکټ د غوره لیګ یا آی پی ایل د مبصر یا کومنټیټر په توګه ممبئی ته تللی و. د استرالیا لپاره په 200 ټیسټ لوبو او 104 شپېته یو ورځنیو مسابقو کې برخه اخیستې وه. د جونز پر مړینه د کرکټ نړیوالې شورا او د بیلابیلو هیوادونو کرکټ بورډونو خواشینی ښوولې ده. نن جمعه ده، د تلیا میزان 3 د سپتمبر 15. د افغانستان لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد یو بار بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. د سولې په پروسه کې د ښځو د نقش په اړه د یوې څېړنې په اړه هم اوري.
سولې په ملاتړ او د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون د حیاتي ارزښت برخمن دی.
د وژنو او جنایي پیښو زیاتوالي ګڼ افغانان اندېښمن کړي.
کله چې ماخام وي یو څوک چې یو ټیکسي ته پورته کیږي، ټیکسي وان له ډاریږي او دی له ټیکسي وان ډاریږي.
په بهرنۍ موضوعات کوری چې واشنگټن پر دوو ایرانی قاضیانو، یوې محکمې او دریو زندانونو بندیزونه ولګول. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو د شوزو خاص پروګرام نیمنړی او د ټولنیزو موضوعاتو باندې راجوړ پروګرام کور کړی. دا ازادي رادیو ده، د دې خبرونې د سر موضوع اخلو. د افغانستان لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد یو بار بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. شغلی خلیلزاد دا غوښتنه په هغه بحث کې مطرح کړه چې پرون د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په کوربتوب جوړ شوی وو او د پکې آنلاین څرګندونې وکړي. تفصیل له اسمت څاروانه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د اور کم یا د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره خپل غوښتنه تکرار کړه. دی وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدا د منلو نه ده او د کمیدو په اړه باید ګامونه واخیستل شي. د په دې اړه د امریکا د سولې انسټیټیوټ وویل
باوری هم لازمه ده چې د دوالو خواهو لیلور تاوتریخواله کم شی. زیل دوالو خواهو سره د خبراتو رو پو پروسه کهیم. هیله لرم چې د افغانانو او نلیوال طولن پو فشار د تاوتریخواله کمیده یو لملنه یا موضوعاتی وی چې پاله پرمختگ بوشی.
تر دې وړاندې په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د چهارشنبه په ورځ د کندهار ته سفر په ترڅ کې په افغانستان کې د تشدد پر کمیدو ټینګار کړی و. د راپورونو له مخې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیلېدو وروسته د توقع خلاف تاوتریخوالی کم شوی نه دی. پرون د پکتیکا ولایت امنیتي چارواکو وویل امنیتی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې په واضح خواول سوالي کې لسکونه طالبان وژلي دي. له بلې خوا د ورزګان چارواکو پرون وویل چې طالبانو 28 پولیس وروسته لدی وژلي چې د جګړې په ترڅ کې دوی ته تسلیم شوي وو. خو د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد وایي چې دا پولیس په ګیزابول سوالي کې د جګړې په ترڅ کې وژل شوي دي. د دې ولایت په دهراوت ولسوالي کې هم د دولس طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی شوی دی. چارواکی وای طالبانو ته ورسته لدی مرجوب لی واوشته چې د چهارشنبه پښپې د لندیانی د سیمې پر امنیتی پوسټو بریدو نه وکړل. راپورونه شي چې د چګړې لکبله په دهراوت او گیزاب ولسوالیو کې سلګونه تنه بې ځای شوې دي. په همدې منځ کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله پرون په کابل کې د امریکا له شهر ظافر سره په کتنه کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او د ورکم غوښتنه یې وکړه. په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرې دیارلس ورځې پخوا په قطر کې پیل شوې، خو د دواړو خواوو د تماس ډلې لا هم د رسمي خبرو د پیلولو لپاره د طرز العمل پر سر موافقې ته نه دي رسېدلې. د افغانستان حکومت بیا بیا د اوربان غوښتنه کوي، خو طالبان وایي چې په دې اړه به وروسته له دې خبرې کوي چې د جګړې عوامل څرګند شي.
بل امنیتی موضوع دا ده چې په بلخ کې د غیر قانوني او ناثبت شوی دینی مدرسو فعالیت امنیتی اندېښنې زیاتې کړي. مجیب حبیب زای تفصیل لري.
د بلخ د حج او اوقاف مشر ویل دي چې دغه ولایت کې سلګونه غیر قانوني او ناراجستر شوی دینی مدرسې فعالیت کوي. محمود دانشجو وایي چې په تازګۍ سره یې 110 دینی مدرسو ته د فعالیت جواز ویشلی، خو له هم څه باندې 400 دینی مدرسې له دولتي ادارو سره له ثبت او راجستر پرته فعالیت کوي. ښاغلی دانشجو وایي چې دا له جواز پرته او ناثبت شوې مدرسې اکثرا په نام د ولسوالیو او لیرو پرتو سیمو کې فعالیت لري. هغه زیاته کړه
سباندې 1500 مدرسې په 14 ولسوالیو کې دي چې یو شمېر یې له موږ سره ثبت شوي او نورې هم د ثبت په حال کې دي، خو ډېر شمېر نورې مدرسې په انانوي ډول په لرو پرتو سیمو کې فعالیت لري چې ثبت نه دي. نه امنی ستره ننګونه ده چې له امله یې ډېرې مدرسې نه ثبتېږي.
د دانشجو په خبره چې د بلخ په 8 ولسوالیو کې د نامنۍ له امله د حج او اوقاف ادارې فعالیت له خنډ سره مخ شوی دی. محمود دانشجو وویل په غیر قانوني مدرسو کې چې په نام نسیمو کې فعال دي، د سیمې استخبارات او طالب وسلوال د حکومت پر ضد تبلیغ کوي. په همدې حال کې ځینې کارپوهان په دې باور دي چې په بلخ کې د غیر قانوني مدرسو فعالیت په ټولنه کې مذهبي افراطیت پراخوي او همداراز بلواګر له دغو مدرسو څخه د جنګي ځواک د جلب او جذب د مرکزونو په توګه کار اخلي. د سیاسي چارو کارپو محمد ادیب غیاسی ازادي رادیو ته داسې وویل
فعالیت صدها مدارس دینی غیر قانوني
د سلګونه غیر قانوني دینی مدرسو فعالیت چې دولت پر نظارت او کنټرول نه لري په بلخ کې د نامنې عمده دلیل دی. له دغه مدرسو څخه تورستان د دولت او امنیت پر ضد د جنګیالیو د جذب د مرکزونو په توګه ګټه پورته کوي.
ښاغلی غیاسی زیاتوي چې دولت د دینی زده کړو د مرکزونو په ثبت او راجستر کولای شي چې په ټولنه کې د پرمخود افراطیت مخه ډب کړي او همدارنګه په ټولنه کې د ورانکارو ډلو د نفوس مخنیوي وکړي. د بلخ د حج او اوقاف ادارې چارواکي وایي چې دغه ولایت کې غیر قانوني او ناثبت شوې مدرسې په لریو پرتو سیمو کې په دودیز ډول فعالیت لري او ډیری زده کوونکي یې هم له 13 کلونو کم عمره زلمیان دي. مجیب حبیب صاحب، ازادي رادیو، بلخ.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د څېړنې او ارزونې ادارې د ملګرو ملتونو د ښځو چار ادارې په مرسته څېړنه کړې چې تمرکز یې د سولې په پروسه کې د ښځو پر ونډه دی. ملالی بشیر د دې ادارې له رئیس اورزلا اشرف نعمت څخه پوښتنه کړې چې د دې څېړنې موندنې څه وړاندیزونه کوي.
دا موضوعي څېړنه په ډاګه کوي چې تلپاتې سوله یوازې هغه مهال شونې ده چې د سولې په پروسه کې د ښځو غږونه واورېدل شي او نظریات یې پکې شامل شي. د دې کابله د سولې په ملاتړ او د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون له حیاتي ارزښت برخمن دی. په دې موضوعي څېړنه کې تاریخي شواهدو ته لنډه کتنه شوې چې هغه په ډاګه کوي چې د 1990 تر 2014 زیږدیز کلونو ترمنځ د 130 په شاوخوا کې د سولې مذاکرې د سولې هوکړې لیکونه لاسلیک شوې دي چې له دې ډلې یوازې 14 هوکړې لیکونه داسې وو چې ښځو د لاسلیک واکونه درلودل. ټول هغه هوکړې لیکونه چې ښځې پکې لاسلیک کوونکې ونډې درلودې د هغو هوکړه لیکونو په پرتلې ډیر اوږد مهاله او تلپاتې وو چې یوازې د سړیو له لوري لاسلیک شوی وو. نو دغه خپله یو لوی مثال ده چې مونږ ته هڅوي چې د خوځو وند په سولې په پرو د سولې په پروسه کې تقویت کو، لا هم پیاوړی کو، او په د سولې په پروسه کې د بشري حقوقو انتقالي عدالت ملي پخلاینه د لا زیات ټینګښت او ورپسې په ځایي او ملي دواړو کچو کې د پریکړو تر سره کولو کې د خوځو پیاوړتیا په برخه کې کوښښونه وکړو.
دا څېړنه په کومو ولایتونو کې تر سره شوې ده؟
دا څېړنه د افغانستان په څلورو ولایتونو کې تر سره شوې ده: بلخ ولایت، ننګرهار ولایت، کابل ولایت او بامیان.
د سولې په پروسه کې معنا لرونکي ګډون څه ته وایي؟
د دې څېړنې په اساس د خوځو معنا لرونکي ونده په د سولې په پروسه کې په دې مفهوم دی چې اولن سوله نه یوازې د جنگ عدمی موجودیت ته باید محدود شي، په سوله کې خځې باید خپل ټولنیز، سیاسي، اقتصادي استقلالیت ولري او ونډه ولري. دغه سوله چې هغه د عدالت په بنیاد ترمنځ شي هغه یو اوږدمهاله سوله ده، او د هغې عملي کېدل یوازې ده د خوځو د قوي مشارکت په نتیجه کې شونې ښکاري.
ورزله اشرف نعمتوه لوی څرنولي وی چې ساش کال په هواد کې د وژنو پیش زیاتې وي. دیوان درو نور تفصیل.
د زلمی مرخیل د جنازې مراسم چې میدان وردګو ولایت میدان خار کې خاورو ته وسپارل شو. د زلمی مرخیل د خپلوانو په وینا نو موړی د سیشنبه پښپا کله چې غوختل د خپلو درو زامونو یو شاګرد سره له ورزشي کلب د کور په لور لاړ شي، د نامعلومو وسلوالو په حمله کې له خپل شاګرد سره ووژل شو. د 30 کلن امرخیل د مامازوې صفت امرخیل ازادي رډو ته ویل
نیاز بیگ تا نرسیده دلتی ما کتلا دوی تقریبا شپاگو کسا و دری زمان و سرا یو خپلا و او بل یو شاگرد و سرا شاگردم شهید سه او دای خپلام شهید سه او دا دری زمانی اغا دو زمانی دیر شدید زخمیان دی او هغه بل دې سرتکی ځخ مسوایله.
د صفات امرخیل په وینا وشل شوې زلمی امرخیل د افغانستان سیمه ایز اورګانونو اداري امنیتي کارکونکو او د کانګ فو د ورزشي کلب استاد وو. د کابل امنی قمندانۍ هم د زلمی امرخیل وژنه تاییدوي، خو دا چې دولتي کارکونکو د یو کنه پاړای سنوي په ورته وخت کې د افغانستان لوی سرنوالي وای سکال قتل په افغانستان کې د لوړ شمیر جرمونو په قطار کې راځي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې ازادي رډو ته لیکلي د روان مالک لومړی شپږ میاشتو یعنی 1990 کال جدي څخه تر 1990 کال تر جوزا پوري 1000 قتلونه تر سره شوی چې 1200 په قصدي قتلونو کې دي. دا اداره د غشنوای چې تیر کال د همدیش په ګمیاشت په پرتله د قتلونو شمیر لوړ خو د قصدي انسان وژنې کچه ټیټه ده. د لوی سرنوالۍ د معلوماتو لمخې تیر کال 1050 قتلونه شوی چې 1200 په قصدي ډول دي. د افغانستان لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادي رډو ته وویل کابل، بغلان، تخار، ننګرهار، بلخ، کندهار هغه ولایتونه دي چې د قتلونو کچه پکې لوړه ده.
آمار ولایت کابل،
بغلان، تخار، ننګرهار، بلخ او کندهار هغه ولایتونه دي چې د وژنو تر ټولو لوړ شمیرې لري. په 1399 لمریز کال کې د مخدر موادو قاچاق په لومړی، سرقت په دویمه او قتل په دریمه کټګوري کې دي.
د خغلی رسولي په وینا دا ټولي د قتل قضیه د لوی سرنوالۍ لخوا سرل شوی او مجرمین د قانون منګولو ته سپارل شوی دي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمیر خاریان بیا وایي په دې وروستیو کې د غلاو په مقابل کې د خلکو وژنې سخت ویرولې دي. د کابل ښار اوسیدونکي احمد زبیر او نور عالم ازادي رډو سره خبرو کې ویلي له افغان امنیتي بنسټونو غواړي چې د امنیت ښه کېدو په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي.
له ماښام وروسته حتی پرانا ورځ باندې کله چې ماښام وي یو څوک چې یو ټیکسي ته پورته کیږي ټیکسیوان له ډاریږي او دی له ټیکسیوان ډاریږي، او پرانا ورځ باندې د خلکو څخه د یو زرو افغانۍ پارزخ باندې موبایل باندې خلک وژل کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي.
مشکل زیات ده، خلک هم وژل کیږي، مشکل لرو. دومره غړ مشکل لرو د حکومت نه مونږ داخله ده چې مونږ مشکل حل کی.
لدی وړاندې د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویلی وو د کابل ښار امنیتي کمربندونه پراخ کړي تر څو امنیتي وضعیت ښه شي. د دې وزارت سرپرست مسعود اندرابی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلی وو چې کابل ښار کې د نفوس ډیروالی او د امنیتي زیربناو کمښت د امنیت خرابېدو لامل شوی. د هدونې ده چې په دې وروستیو کې له کابل سربیره له یو شمېر نور ولایتونو څخه هم د قتلونو په ځانګړي ډول هدفي وژنو راپورونه ورکړل شوي دي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه تر اغلی.
وال سټریټ جرنال لیکي په افغانستان کې خونړیو پیښو د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې لومړی مخامخ خبرو ته زیان اړولی دی. ورځپاڼه لیکي چې د سولې دواړه لوري یو بل په وروستیو ورځو کې د جګړو په زیاتېدو تورن کړی دی. افغان حکومت د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. د پنځشنبې په شپه ولسمشر اشرف غنی د ملګرو ملتونو کلنۍ عمومي غونډې ته د خبرو پر مهال یو ځل بیا پر اوربند ټینګار وکړ، خو تر اوسه طالبانو اوربند رد کړی دی او وایي چې لومړی باید د جګړې عوامل مشخص شي بیا اوربند وشي. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي طالبان ټینګار کوي چې د سولې خبرې دي د حنفي فقه پر بنسټ مخته ولاړې شي. ورځپاڼه لیکي طالبانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د خپل وروستي هدف په اړه لږ توضیحات ورکړي دي او یوازې دومره خبرې یې کړې ده چې په افغانستان کې به اسلامي شریعت نافذ وي. ورځپاڼه لیکي چې سربیره پر دې طالبان دا غوښتنه کوي چې د افغانستان په اساسي قانون کې راغلي دي چې هیڅ قانون به له اسلام سره په ټکر کې نه وي. ورځپاڼې بیا د افغانستان د مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله خبرې راخیستې دي چې د امریکا د بهرنیو اړیکو د شورا بنسټ ته د سېشنبې په ورځ وویل د اوس لپاره له بده مرغه د شخړو کچه خورا لوړه ده او د افغانستان په مختلفو سیمو کې د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. ورځپاڼې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد خبرې هم راخیستې دي چې وایي د بریدونو مسؤول حکومت دی چې د نویو امنیتي پوستو د جوړېدو لپاره عملیات کوي. ډیپلوماټ خبرونه د حجاب په اړه په یو مقاله کې لیکي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال چادري شرط و او د وی چادري قیمت د یو مامور تر میاشتنی تنخوا زیات شوی و چې تقریبا ارزښت د دیرش امریکایي ډالرو معادل و. ډیپلوماټ لیکي په تیرو شلو کلونو کې دا موضوع په نړۍ کې یو ډول هیره شوې ده، خو سختري زوس په ماليزیا کې راپورته کړی ده چې شزدي د چادري په څیر حجاب مراد کړی. په ماليزیا کې یو شپې ته په سلو کې مسلمانان ژوند کوي. ډیپلوماټ لیکي ماليزیا له افغانستان سره نشي پرتره کېدلی، هلته عادتا مسلمانانو اعتدال ته مخه کړې ده او د برقي وړاندیز هم ګڼو رد کړی دی.
ولوسه ورسله هغه چې د ننګرهار چارواکو دغه ته د 10 میلیونو ډالرو په ارزښت د زینو پښخانو د ویش لړۍ فایل کړه. د مسلې اکثر ملونه و پارول سهار ګل میرزای راپور لري.
ننګرهار میشتي په داسې حال کې په مرستو کې د شفافیت د نشټوالي لامل شکایت کوي چې 13 ونې په ننګرهار کې ځای چارواکو د 10 میلیونو ډالرو په ارزښت او لګښت د 2 میلیونو مرسته شو په شخانو د ویش لړۍ فایل کړه. د ننګرهار اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې په شخانه په داسې حال کې توزیع کیږي چې د وړي او میاش موسم ختم شوی او خلک کوټو ته پرنه وته دي. د دوی په باور خدا و چې دغه میلیونونه ډالر په یو بل بنسټیزه پروژه لګول شوی وای څو د ننګرهار اوسیدونکو ترې دایمي ګټه پورته کړي وای. د دوی لړل احمد شاو شریف الله ناصری ازادي رادیو ته په خپل خبرو کې وویل چې مرستندوی بنسټونه خپل مرستې تل په سوري او بوجي او کرالیږي چې لامل نه یوازې مرستې بل په لوزي بلکې په خپل وخت نه تر سره کیږي.
نو می احمد شاه د جلال آباد خان نه د 10 میلیونه روپو په پښخانه راوړی او د تقسیم کړل او په داسې وخت کې تقسیم کړل چې دا غیر د فائدې وخت للی او دغه ډیر زیات روپی دی او دغه پیسې دوی کده چې په یو بنسټیزه پروژه لګولې ولې نو دا به ډیر خو چې دایمي د افغانانو او د دې قوم او د دې خاریان د لپاره ګټه و.
شریف الله نسریم د ننګرهار یو تنسیدون کې اصلا خبره ده چې بدبختانه نه بن مللی ډونران چې موږ سره مرستې کوي نه دی خپل عمرستو د کیفیت تضمین کړي نه دی وخت پیژندنې او د درک پاره صحیح سوچ کړي په حکومت کې ځینې شانس ته بودیجه ده مصارفات ځینې وخت کې خو پر حال د بل د خپل بنسټین لري اغه دې څارو کې اغه دې ارقام معلوم کې اغه دې قیمتونه معلوم کې چې دلته د مرستو د بوجي خلی خلاصې دي خو لې سوري دي برته بلا بل خوازي باید صحیح څارنه وسی دقت وشي په دې کې کاغه بین المللي مرستې دي کاغه د خپل هواد له داخل نه کیږي د دې ټول غوښتن کې دي چې باید شفافیت پکې تضمین شي.
بل خو د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي که څه هم ننګرهار یو ګرم او د میا شوډک ولایت ته او په شخانو ته پکې زیاته اړتیا وي خو په خبره یې چې وخت تیر او له غفلته کار اخیستل شوی دی. د ولایتي شورا غړی عبید شینواری ازادي راډیو ته وویل اوس باید ولایتي اداره د دغه غفلت څېړنه وکړي او موضوع د ننګرهار خلکو ته روښانه کړي.
نو زمونږ د دې ولایتي ادارې نه غوښتنه هم دا ده چې مقصد به چې د هر کار کې د موسم د وخت سره سم وشي او به موسم هیڅ شی نه کوي اوس خو ژمی دی او به چې په نورو پروګرامونو کې در موسم د پاره خپل لغه به چې نو په دغه کې د خلکو نیوکې او دغه دادی چې په دې کې غفلت شوی دی او زمونږ والی صاحب نه غوښتنه هم دا ده چې مقصد په دې کې به چې څېړنه وکړه او چې دغه شی د ننګرهاریانو لپاره
د ننګرهار چارواکو د وګړي د میاشتې په 15مه نیټه د یو ان ډی پی د 10 میلیون امریکایي ډالرو په مالی مرسته د 2 میلیون په شخانو د ویش لړۍ پیل کړه. د چارواکو په خبره د هرې په شخانی قیمت 4 امریکایي ډالر دی چې په مجموعي شکل 8 میلیون ډالر کیږي او 2 میلیون ډالر د انتقال او ویش ته پروګرامونو لګښت دی چې د مرکز جلال آباد په ګډون به په 1316 کې خلکو ته وړیا ویشل کیږي. خو له دې یو ورځ وروسته د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل په یو خبره کړي بیان کې له ننګرهاریانو مننه وکړه چې د په دې برخه کې ځینو باریکیو ته ځیر کړ او ژمنه وکړه چې د دې موضوع د روښانتیا لپاره به پلاوی ټاکي او څېړنه به کوي. خو دا چې دغه پلاوی به په خپلو څېړنو کې کوم موارد څېړي د ننګرهار د والي ویان د تاولا خوګیاڼي په اړه ازادي راډیو ته وویل
لومړی خو دا چې په دومره رقم چې د پښخانو د لپاره ځانګړي شوی دی موږ دا لومړیتوب نه وو. موږ لومړیتوب اړتیا دا و چې د ملریا برخې روغتون خطر شي اسکو. دوم دیرلس ولسوالۍ دوی انتخاب کړی وي مرکز انتخاب کړی وو په داسې حال کې چې موږ یو ارزونه کوو د ولایت په کچه کوو. دریم دا بودیجه چې کوم ښودل شوی و یو ان ډی پی یو میلیون پښخانی ښودلی وي او دوی موږ تر قام د 2 میلیون راکړي و چې 2 میلیون پښخانی دي. دلته هم سوء تفاهم موجود و. دا ټول موضوعات بررسی کیږي پلان څنګه ترتیب شوی دی په دې اړه تفصیلي کار روان دی کله چې بشپړ شي بل ولا سره شي.
که څه هم په دې اړه موږ غوښتل چې د یو ان ډی پی د خیریه بنسټ نظر هم له ځانه سره ولرو خو ونه توانیدو. د ننګرهار ځای چارواکي وایي که څه هم د پښخانو پلان کار وړاندې جوړ شوی وو او تمه وه چې د سګنی وړي تر رسیدو وړاندې به په خلکو وویشل شي خو په خبره یې چې د قرنطین او د لارو د بندښت له امله څو میاشتې په پاکستان کې بندې پاتې وي. د یادونې وړ ده چې دغه پښخانې د 3 کالو لپاره د استفادې وړ ښودل شوي دي. سهار ګله میرزا، ازادي راډیو، ننګرهار.
او سم یو بهرنی مسله څېړو. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران پر دوو قاضیانو یوې محکمې او درویو زندانونو بندیزونه ولګول. یو قاضی سید محمود ساداتی دی چې د راپورونو پر اساس د ایران د یو غیژنونکي نوید افکاری په اعدام کې داخل و. د ایران د دولتي رسنیو د راپور له مخې نوید افکاری د سپتمبر پر 12مه وروسته له دې اعدام سو چې د 2013 کال د حکومت ضد اعتراضونو په لړ کې د چړې په وسیله د یو امنیتي ساتونکي په وژلو محکوم سو. دغه بندیزونه د شیراز انقلابي محکمې د لومړۍ شعبې پر یوه قاضي محمد سلطانی هم لګول سوي. د ایران ارومیا، د شیراز عادل آباد او د مشهد وکیل آباد زندانونه د غرض د انقلابي محکمې لومړۍ شعبه هم د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل کړی سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په ویلامیه کې دغه بندیزونه رسمن اعلان کړل. شغلی پامپیو مخکې د نوید افکاری اعدام یو ظالمانه عمل بللی و. پر افکاری د اعدام حکم د نړۍ په سطحه د هیوادونو غوسه وپاروله او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران غوښتنه کړې وه چې افکاری اعدام نه کړي. په همدې حال کې پرون د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د منځني ختیځ په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت پر بهرني پالیسي استماعي غونډه رابللې وه. د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د ډیموکرات ګوند غړي ټیم کاین له دې غونډې څخه په استفادې د ایران په اړه د ټرمپ پر پالیسی انتقاد وکړ. وی ویل چې ایران سره د 2015 د کال اټمی موافقې څخه د وتلو په باب د ولسمشر پریکړه ناکامه شوې ده. د ډیموکرات ګوند سناتور کاین په استمایه غونډه کې وویل د ټرمپ پالیسی ناورین ده. د همدار زیاته کړه د پالیسی د امریکا اروپایي متحدان چې په موافقه کې شامل ول څنګه ته پرې شودل. ولسمشر ټرمپ په 2013 د کال کې ایران سره لاټمی موافقې د دې اندېښنې په خاطر ووت چې د موافقې ایران ته د اټمی وسلو د جوړولو لپاره لارې اواره کړې وه. ټرمپ د دې لپاره چې ایران پر یوې نوې موافقې خبرو ته حاضر کړي دغه هیواد ته د سزا ورکولو لپاره بندیزونه وضع کړي دي. تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره به له ایران سره د خبرو هرکلی وکړي، خو ایران هڅه کوي چې په دې جګړه کې خپل دښمن یعنی امریکا ته گزار ورکړي. د روزګان چارواکي وایي چې پر ګیزاب ولسوالۍ د وسلولو طالبانو د بریدونو په نتیجه کې شاوخوا زر کسان بې ځایه سوي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په لومړۍ مسابقه کې طوفاني هریرود وتوانې چې اباسین څپی لوبډلې ته ماتې ورکړي. ټاکل شوی چې نن شاهیني اسمایي له میوان اتلانو سره مخامخ شي. په ایران کې یو بیا په کورونا وایرس داخته کېدونکو کسانو او ورڅخه د مړینو شمیر په زیاتېدو دی. په دغه ښار کې اوس د ورځې شاوخوا 70 کسان په کورونا وایرس مري. په پاکستان کې وی محکمې د ډاکټر شکیل افریدی محاکمه یو بیا وځندوله. شکیل افریدی له هغه مهال چې په 2011 کال کې د امریکا ځنګړو ځواکونو په بیټاباد کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ووژه بندې دی. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او بریتانیا ممکن ژر د بیلاروس پر چارواکو د ولسمشرۍ تر شاکونو وروسته د اعتراض کوونکو د ځپلو له کبله بندیزونه ولګوي. او د استرالیا د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی توپ وهونکی ډان جونز پرون په ممبئی ښار کې د زړه له سکتې وروسته د 59 کلونو په عمر ومړ. روانه میاشت تر 115 اویا زیات کسان له خیبر پښتونخوا، بلوچستان او قبایلی سیمو افغانستان ته تللي چې د لوړو زده کړو په تعلیمي ادارو کې زده کړې وکړي. تفصیل له پرخوندی اسد نه.
افغانستان حکومت هر کال د خیبر پښتونخوا او بلوچستان زده کوونکو ته د طبي زده کړو په شمول په نورو تعلیمي ادارو کې داخلي ورکوي چې ټوله خرچه یې افغان حکومت کوي. روانه میاشت شوازې له خیبر پښتونخوا نه 115 زده کوونکي افغانستان ته د میډیکل او نورو تعلیمي ادارو کې د داخلو لپاره ټیسټ ورکولو ته تللي دي. په دې اړه د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن مشر ډاکټر سهیل خان د سپتمبر پر 23 مشال راډیو ته وویل دوی په دې اړه زده کوونکو سره افغانستان کې د داخلو معلومات هم شریک کړي دي چې څنګه بعد افغانستان په پروفیشنل تعلیمي ادارو او یا نورو پوهنتونونو کې داخله ترلاسه کوي. نو موړې وای
اوس موږ سره چې دا کوم مشمان لاړ د دې یو سلو پینځو یا تر موږ سره ان تدې وای په دې کې شپږ په ایم ډی کې دي او دا شپږ فارمیسي کې دي شپږ انجینرینګ کې دي تر لږ یو دا سلور چې دي دا ادبیات کې دي او صحافت کې دي او صدا دا زمونږ د کوم الکان جنې کې تري دي نو دې ټول ایم ډی د تری چې سو کوم دا نور مزامین دي دې سره خو یو زمونږ دا نقصان شي چې هغه کوم نور مزامین دي هغه یې هغه
د افغانستان د خوست ولایت د شیخ زید پوهنتون رئیس حسین ګل آریوبی د سپتمبر پر 23 مشال راډیو دول یوازې په شیخ زید پوهنتون کې دوی د خیبر پښتونخوا د زده کوونکو لپاره 22 سیټونه لري
چې په دې 22 کسانو کې 23 کسان په طب کې خپل زده کړې مخته وړي او څلور په انجینری کې چې انجینری څخه یو نفر فارغ شوی ده او اوس درې کسان پاتې دي. سکهال به وایا تکسان د تیپ څخه هم فارغيږي.
حسین ګل آریوبی وایي د خیبر پښتونخوا د زده کوونکو د رهایش لپاره په شیخ زید پوهنتون کې خصوصي انتظامات کړی دي.
لکه څنګه چې زمونږ نور محصلین په هاستل کې اوسېږي د قبایل ټول محصلین په هاستل کې اوسېږي صرف څلور نفرې بدلی عاشا اخري چې غوته نغدي پیسې ورکول کیږي او نور په لیلې کې اوسېږي. په لیلې کې دوی ته ځنګړي او تخونه ورکړل شوې دي او دا یو امتیاز ده زمون خپل محصلین د افغانستان چې کوم محصلین دي خپل محصلین افغان محصلین هغه دی اول صنف محصلین ته مونږ لیلی ورکو هاستل ورکو او نور چې دویم ته ځي یا دریم څلورم ته ځي هغه ته بیا هاستل نه ورکو مونږ هغه ته بیا بدلیا شو ورکو دی قبایل محصلین لپاره دا یو ځنګړی امتیاز ده چې مونږ ورکړی ده چې دوی که په اول صنف کې وي که دویم کې وي که دریم یا څلورم پنځم صنف کې وي په هر صنف کې چې وي دوی ټول ته مونږ هاستل کې ځای ورکړی ده.
بلخوا د افغانستان د کامونو سرحدونو چارو وزارت چې د خیبر پختونخوا بلوچستان او ځینو نورو سیمو نه تللو زده کوونکو سره هلته مرسته کوي. د دغه وزارت یو چارواکي محمد یعقوب احمدزی د سپتمبر پر 23مه مشال راډیو ته وویل چې افغان حکومت د پښتنو زده کوونکو لپاره یو سل څلور سیټونه لري او د دغو زده کوونکو ټوله خرچه افغان حکومت ورکوي. یعقوب احمدزی وایي د سپتمبر پر 23مه زیاتره زده کوونکي افغانستان ته ورسېدل خو د ځینو وجوهاتو له امله د تورخم پولې د بندېدو له وجې په اوږده لاره راتاو شول.
موږ سهولتونه ورته برابرو موږ ورته ټول سهولتونه د لارې خو سر دومره چې دا بارډرونه کله کله بند تورخم بارډر بند پرون محصلین د سپین بولدک له طریقه د قندار راورسېدل سل نیم سل کسان او هغه نجونې هم یې تقریبا لس پنځلس کسان او هغه هم ځوانان هم هغه هم دلته بوتل کې ځای کړل او موږ کوشش کوو چې دوی ته څومره سهولت چې ورته برابرې کړو.
په افغانستان کې د خیبر پختونخوا بلوچستان او یا د پاکستان د نورو سیمو زده کوونکو ته د تعلیمي وظیفو ورکول د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله په وخت کې پیل شوی وو. ډېر ډاکټران او انجینران داسې دي چې اوس په پاکستان کې د طب او انجینرینګ په شعبو کې کارونه کوي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
دا زده رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. دا خبرونه وګمی جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو د چارواکو خزو کاری صلاحیت دی. چارواکي خزي څومره په خپل کار کې اجرایی واک لري؟
افغان میرمنې د هاشي څخه ماتن تر غدي دي او دوی په حکومت کې مهمه دنده تر سره کوي او د خپل دندو په مطابق پوره صلاحيت هم لري.
آیا چارواکي خزي په خپل کارو کې لورکړ شوی واک راځي دي؟
د پروژې تطبیق زما په غاړه وو، اما ما هیڅ صلاحيت نه درلودل. اته د یو ګاډ یو ورځي رخصتي صلاحيت مې هم نه درلودل چې ما ور کړی وای.
کچېتی به خزي ته په سپارل شو چارو کې خندونه پیدا شي. داسې اداره شته چې دغه شکایتونو ته ورسیږي؟
داسې ځانګړي ادارې او سیستمونه وجود لري چې په دغه حالت کې هغه ته مراجعه کېدای شي او شکایت درجېدای شي تر څو د دوی شکایت وڅېړل شي.
دا ټولې پوښتنې او ځوابونه به په همدې خبرونه کې واوري. اوس په راپور له وګمې جبرخیل څخه واورو.
نجیب فیض هلمندی چې د یوې نه دولتي موسسې په خوانی کارکونکې ده، په خپل کاري چاپیریال کې د زینو ستونزو له عمله خپل دند استعفا ورکړي. نجیب فیض هلمندی زیاتوي چې د موسسې افغان نارینه وو چارواکو یې د دې په کاري صلاحیتونو کې له حد زیات لاسوهنه کولې او هغه یې خپل اجراءاتو ته نه پریښوده، نو له همدې عملی دند پریښوده.
زه ولایتي منې